سلامون ستړي مشه مخام په خیر خبری مجله کې مو درته د افغانستان سیمه او نړۍ مهم ورستی مطالب راټول کړي خو په لبی په خبرونو وکړو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس استانګزی له نړیوالو د تعامل غوښتنه وکړه. هغه د پنجشنبې پورس په کابل کې وی غونډې ته ویل افغانستان چا ته دردسر نه دی او هیڅ هیواد سره ستونزه نه لري. نوموړي د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د لاسوهنې لپاره هڅې نه کوي او د په وینا چا ته به د دې کار اجازه ورنه کړي. اسلامی امارات بخپلې بهرنی پالیسی سره نه غواړي چې هیڅ کله هم د نورو هیوادونو په ځنګړي ډول ګاونډیانو ته دردسر جوړ شي. موږ له خپلو ګاونډیانو له ګاونډیو هیوادونو سره د دوستۍ په فضا کې ښې اړیکې او تعامل غواړو. موږ هیڅ کله چاته اجازه نه ورکو چې زموږ خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. ښاغلی ستانګزی همداراز په افغانستان کې ثبات په سیمه او نړۍ کې ثبات یاد کړ. نوموړی داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د افغانستان د ښځو بشري حقون لپاره د امریکا ځانګړي استازري نامري د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت تر هغه د نړیوال ټولنې مشروع غړی نشي کېدلی چې دوی د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي. هغې وړاندې لیکلی دی طالبان باید پوه شي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو حقونو ته له درناوي پرته د نړیوالې ټولنې غړی کېدای نشي او دا د پرمختګ لپاره بنسټیزه موضوع ده. لدی سره جوخت بیا د طالبانو ویان زبیولا مجاهد په سیمه کې د افغانستان پر امنیت ټینګار کړی دی. هغه پروند سیمه ییز اتصال په سیمینار کې ویل شاوخوا هیوادونه باید د خپل ګټو لپاره د افغانستان امنیت خراب نه کړي. مجاهد د کوم هیواد نوم ونه خیست. د طالبانو ویان د خبرې په داسې محل کې کوي چې پروستی میاشت کې کابل کې پر یو لور چاودنې رامنځته شوې دي چې تر ټولو خونړۍ یوه د سپتمبر په 13 د کاچ پر خونیز مرکز وشوه چې تر 50 ډېر کسان پکې ووژل شول. د پاکستان په سند ایالت کې د ماشومانو په ګډون ولستنه سیلاب ځپلي د دوی د سپرلۍ په موټر کې د ولګېدو له کبله وژل شوي دي. چارواکو ویلي دوی خپل کورونو ته په لار وو چې موټر یې اور واخیست. د ازادي راډیو خبریال په خپل راپور کې ویلي دغه پیښه د سند ایالت د جمشوري ولسوالۍ په نوري آباد سیمه کې رامنځته شوې ده. پولیسو او عیني شاهدانو ویلي اته ماشومان د مړو شوو کسانو په ډله کې دي. د سند په پارلمان کې د روغتیا برخې مسؤول سراج قاسم خبریال نوتول ولس مسافر مرشوی او ولس اتنه نور ټپین شوی دی. پیځه درشنه په دغه موټر کې سپاره و تر اوسه د پیخ علت معلوم نه دی. او دیران د قضایي قوی رئیس په هیواد کې درستی او ترازونو پر مهال د نیول شو کسانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتنه کړې ده. غلام حسین اجایی د قضایي قوی مسؤلانو ته ویلي په هغه کسانو دی د ضعیف احکامو لپلی کولو ځانو ساتي چې نوموړي د اعتراض کوونکو اصلي عناصر بللی دي. دیران د قضایي قوی د رئیس د خبرې ایران کې درستی او ترازونو د زپل لپاره د اقداماتو د سختیدو یو بل نه خبرل کیږي. تیر میاشت د پولیسو په توقيف کې د 22 کلنې مهسا مینی وژنې په ټول ایران کې پراخ اعتراضونه راپارولي چې د 44 ونې راهیسي په دې هیواد کې روان دي. مهسا مینی د سم حجاب نه رعایت کولو په تور ایران د ګشت ارشاد پولیسو لخوا ونیول شو او درې ورځې وروسته د پولیسو په توقيف کې مړ شو. په داسې حال کې چې د حقیق پهلوان او پلویان وایي هغه په توقيف کې وهل شو خو چارواکو ویلی هغه د زړه ناروغي درلودله. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی خو زیاتوي دوی به هیڅکله پرېنږدي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په ساله بدل شي. دا چې څنګه وړاندې درته په راپور کې وایو، نن په کابل کې د کانکور آزموینه وه. موږ یې د ګډونوالو سره خبرې کړې دي. وړاندې په مجله کې به درته راپور خپور کړو. افغان معلولین شکایت کوي چې پام ورته نه کیږي، خو په غزنی کې د پوهنتون یو استاد بیا وایي معلولینو ته باید د کار زمینه برابره شي.
معلولینو لپاره داسې یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د دوی له مخې ټول معلولین یو مسؤلیت پیدا کړي.
په روزګان کې دوه کورنۍ د 40 کالو دښمني په دوستي بدله کړه.
بس اوس ما د خوا څخه دا خلک پاک صاف معاف دي، لکه زما د مور زامن زما ورونه دي چې هر خدمت یې په ما کېږي، انشاءالله زه ورته حاضر یم.
چې دا کار چا کړی دی وړاندې په راپور کې به درته وایو. همدارنګه د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته هم تم کیږو، نو ملتیا مو وکړئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبری مجله کې مو ظفر د سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوی ستراتیژي خي چې متحده ایالاتونو سره ډول کولای شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې مړۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کې لیکل شوی دی، که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي خو دوی دا توان لري چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو له افغانانو سره پر خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. جزئیات بد امید ظاهر من لواورو.
سپینې ماڼۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خبره کړې. دا تګلارې چې پرون ناوخته خبره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلی او خی چې له دې هیواد د امریکایي ځواکونو لوتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې اتت څلوېښت مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوې امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هیواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده، او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوی که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحده ایالات د القاعده، داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتماً ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نشي. ښکاري چې د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په ستراتیژۍ کې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ګواښونو د شتون پر مهال د ورته نورو بریدونو احتمال شته. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو هیڅ مسؤل چارواکي یې ځواب را نه کړ. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده، داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شویو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
نن په کابل کې د کانکور ازموینې له پیل سره سم د کابل ښار د کار د کاچ پر خوانیز مرکز د بریدونو یو شمېر ټپیانو د کانکور په ازموینې کې برخه واخیسته. دوی وایي چې په دې ازموینې کې له پوره چمتووالي سره ګډون کړی او هیڅ شی به یې مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په کابل کې د کانکور په ازموینې کې 13,000 هلکانو او نجونو نوم لیکنه کړې وه. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د پنځشنبه په ورځ په زرګونو هلکانو او انجونو د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړ. د دوی په ډله کې هغو کسانو هم په ازموینه کې ګډون کړی و چې په وینا یې په ټپي ځان او مات زړه خو له غښتلو ارادو سره راغلي وو. نونس کلنه زهرا عظیمي د کاچ ښوونیز مرکز زده کوونکې ده چې د میزان په اتمه د دغه مرکز په برید کې سخته ټپي شوې وه. زهرا ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ شی به یې خپلو موخو ته د رسیدلو مخه ونه نیسي.
زه خپله
د کاچ ښوونیز
مرکز لټپیانو څخه يم لاس می جو بل دی خو بیا هم زه خپل هڅه ته دوام ورکوم او نن په آزموینه کې ګډون کوم زه چې له دې پیښې څخه ژوندې پاتې شوم هر ورځ به له پخوا هم زیات کوشش کوم چې خپل هدف ته ورسیږم
پریسا آزاد د کاش تعلیمي مرکز یو بل زده کوونکی ده چې پر دغه مرکز په برید کې د غوږ پردې زیان لیدلی دی نوموړی آزادي راډیو ته ویل چې د خپلو ملګرو لار تعقیبوي چې د میزان په اتمه د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز په برید کې ووژل شوې نوموړې تر ازموینې مخکې موږ سره په خپلو خبرو کې ویل چې دا ازموینې ته بشپړ چمتووالی لري
خیلی کوشش میکنم که خود
قوی تر بگیم موږ ډیر هڅه کوو چې غختلی وسو سره لدی چې شرایط ډیر خراب دی خو موږ د خپل ملګرو لار تعقیبو له همدې عمله نن آزموینه ورکو او ان شاء الله چې ښه نتیجه به واخلو
دی غو کورنۍ لپاره چې د کاچ په ښوونیز مرکز برید کې غړی وژل شوی دی د کانکور آزموینه په ترخه خاطره بدله شوې د کاچ د ښوونیز مرکز د زده کوونکي وحیدی خور چې په دغه مرکز باندې په برید کې وژل شوی سهیلا حیدری آزادی راډیو ته چې خوري له خواندي څخه عمومي اول نمره فارغ شوه او د کانکور آزموینه ته په بې صبري سره په تمه و چې خپل د خوښي وړ پوهنځي ته بریالي شي
زه ډیره خوشحاله وم چې خور مې د کانکور آزموینه ورکوي موږ د هغې د آزموینې پایلې ته په تمه وو چې څو نمرې اخلي او کوم پوهنځي ته به بریالی کیږي موږ د هغې خوښۍ او موسکا په تمه وو خو د هغې خوښي مو ونه لیدل زما د خور ټولګیوالې امتحان ورکوي خو خور مې خپلې ټولې هیلې خاورې ته له ځان سره یوړي
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نوماد د شمیر له مخې پر کاچ ښوونیز مرکز د میزان د اتمې نیټې په برید کې چې ډیری قربانیانې انجونې وې 350 تنه وژل شول او 113 نور ټپیان شول وروسته لغه چې د میزان په 14 د افغانستان په 3 ولایتو کې د کانکور آزموینه واخیستل شوه دغه آزموینه د پنجشنبې په ورځ په مرکز کابل کې پیل شوه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقی آزادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د کانکور په آزموینه کې 10,000 کسانو برخه اخیستې وه خو ښاغلي تقی ونه ویل چې په دې آزموینه کې په کوم شمېر نجونې او په کوم شمېر هلکان ګډون کوي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د اعلان له مخې له مرکز کابل وروسته به د کابل په ولسوالیو او په ولایتو کې دغو کسانو لپاره چې آزموینې څخه پاتې دي نوملیکنه پیل کړي د کانکور آزموینه په داسې حال کې اخیستل کیږي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له څه باندې یو کال راهیسې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو لپاره ښوونځي تړل شوي دي او له کورنیو او نړیوالو نیوکو سره سره د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی شوی
خبر او له خبر وره اخوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د افغانستان لری بیا په کاناډا کې د هنر سالار پونوم یوي هنري ډلې زمامینه افغانستان پونوم په کاناډا کې ونندارتون پرانیسته دي دا نندارتون د اکتوبر په 5 په غا خان موزیم کې پیل شوې او شپږ میاشتې به دوام وکړي د تصویرونو په ژبه د افغانستان وصیت فرهنګ انزورونه او د خزو پلاس اوبدل شوی قالینی هغه څه چې په دې نندارتون کې نندارې ته خودل شوې دي جزئیات په امید زهري مل نوور
له یو کال هلو ځل وروسته هنر سالار ډلې په کاناډا کې د اغا خان موزیم دننه زمامین افغانستان په نوم نندارتون پرانست په دې نندارتون کې د افغانستان کیسې د تصویر او انزور په ژبه نندارې ته خودل شوې دلته د افغان خوځو په لاس اوبدل شوې سره غالۍ ایښودل شوې تر خوای په لږ واټن دویم پوړ ته تلونکي ځینې هم په هغې غالۍ پخول شوي چې د افغان خوځو د لاس تولید دی ننداری ته خودل شوی او انزورونه او تصویرونه کې بیا ته او تریخواله د افغانانو غم او ترڅنګ کې خوخي بریا او فرهنګ خودل کیږي د هنر سالار ډلې مشر امید شریفي ازادي رادیو ته وویل دا نندارتون به شپږ میاشتې پرانستوي
دا نندارتون زموږ د هیوادوالو چې کاناډا کې میشت دي او خپله د کاناډایانو لپاره هر ورځ پرانستی دی زه هیله من یم چې د دې نندارتون له لارې هم خپلو خلکو هم نړۍ ته د یووالي او یو بل منلو یو مثبت پیغام ورسوو
ښاغلی شریفي زیاتوي غواړي په دې نندارتون سره طالبانو ته وښایي چې دوی نشي کولای د افغانستان هنر له منځه یوسي بلکې د افغانستان هنرمندان او هنرپالان به دا هنر هر ځای ژوندی وساتي هنر سالار هنری ډله په 2014 کال کې جوړه شوه دوی لومړی په کابل کې په سړکونو او لوی سیمنټي دیوالونو چې د امنیت ساتنې لپاره دولتي او غیر دولتي ادارو راتاو شوي وو انزورګری پیل کړه په دې انزورونو کې د سولې، خواخوږۍ، فساد ضد، مهرباني، ټولنیز بدلون او حساب ورکونې بصري پیغامونه رسامي کېدل. اوس د هنر سالار ګروپ تر ډیره نړیوال شهرت موندلی. په کاناډا کې د افغانستان د وضعیت د خودو په اړه جوړ شوی نندارتون داسې مهال پرانیستل کېږي چې تر ډیره په افغانستان کې هنري کارونه د طالبانو تر اغیز لاندې راغلي دي. د بیلګې په توګه وروستیو کې افغان فلم د باګرام زندان په اړه یو مستند خپور کړی چې پرې د طالبانو اغیز جوت و. د جمهوري نظام پر مهال افغانستان کې تر ډیره هنري او فرهنګي نندارتونونه جوړېدل چې حکومت هم نقداوه، خو طالبان نقد او نیوکه د خپل رژیم پر ضد دسیسه بولي او خپلواکو فعالیتونو ته اجازه نه ورکوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به د اوکراین کړکیچ ته تم شو. روسیې تیره شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو راکټي او د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراینی چارواکو په وینا روسیې د اوکراین په څو ښارونو کې زیربناوي پنهه کړي دي. بلخوا اوکراینی ځواکونو هم د روسیې پر اهدافو بریدونه کړي. تفصیل به د جملاند نه واور.
اوکراینی چارواکي وایي روسي توغندیو د اوکراین په خاوره کې څلويخت ښارونه او ښارګوټي پنهه کړي او د دې هیواد په پلازمینه او نورو سیمو کې مهمو تاسیساتو ته زیان اړولی. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغه کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په غوڅ اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له روسیې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني بللي. له دې سره هم مهاله د اوکراین متحدانو ژمنه کړې چې له اوکراین سره به پوځي مرستې زیاتې کړي. د کیف د پولیسو مشر پر خپل ټلګرام لیکلی د روسي ځواکونو درې بی پلوټ الوتکو د پنځشنبه په سهار وختي د کیف په لویدیس کې د مکاریف پر واړه خارګوټي برید کړي. په دې برید کې د مرکشوب له رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اوکراین د پلازمینې کیف والی ویلي چې بریدونه په ایران کې د جوړو شو بی پلوټ الوتکو په وسیله شوي. د اوکراین د ولسمشۍ د دفتر یو چارواکي ویلي چې د بی پلوټ الوتکو په دې بریدونو کې مهم زیربنایي تاسیسات په کیف ښار کې دننه هم پنهخه شوي دي. د اوکراین چارواکو په وینا تیره شپه د میکولایف په ښار کې د استوګنې د اپارتمانونو پر یو بلاک هم برید وشو چې دوه پورتنی پولونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي. دا د بریدونو د مرکشوب لپاره تر اوسه دقیق شمیرې نه دی ورکړل شوي. د اوکراین په جنوب کې د نیکوپول ښار هم په نښه شوی دی. دغلته د چارواکو په وینا دیرش ودانۍ د ګازو نل لیکو د برېښنا مزي ویجاړ شوي دي او تر دوه سره د زیاتو کورنیو برېښنا پرچاو شوي. اوکراینی چارواکو د پنځشنبه د ورځې په سهار وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې روسیې په اوکراین کې په څلويختو سیمو بریدونه کړي او اوکراینی ځواکونو هم شاوخوا دوه دیرش هوایي بریدونه د روسیې پر پنځه ویشت اهدافو ترسره کړي دي. دا څلورمه ورځ ده چې روسیه د اوکراین په بیلابیلو ښارونو د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو سلو درې څلوېخت هیوادونو د روسیې له خاورې سره د اوکراین د ځینو سیمو یو ځای کول غیر قانوني وبلل او د روسیې له خوا د اوکراین په اشغال شو سیمو کې تر سره شوی ټول پښتنه وقندله. د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې د دې سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتل شوی دی چې د اوکراین پر خاوره هیڅ ډول جغرافیوي بدلون په رسمیت ونه پیژني.
له خبرونو ور اخوا
اوس به په سویل ختیځ کې غزنی ته ورشو. په غزنی کې ګڼ شمېر معلولین شکایت کوي چې دلته په ټولنه کې ځینې کسان له دوی سره چندان ښه چلند نه کوي. دوی وایي دلته معلولین په یو او بل نوم تحقیریږي، تهدیدیږي او یادیږي. هغه الفاظ چې د معلول لپاره مناسب نه دي باید ونه کارول شي. دوی له نړیوالو مؤسسو او د طالبانو له حکومت څخه معلولینو ته د کار د زمینې برابرولو او داسې میکانیزم رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې ټول معلولین په کې یو بوخت تیا ولری. نور حلبا په دې راپور کې وره
کومه خلیر استونځه
دا د هغه معلولینو ځورځ چې په غزنی کې د چاپیریال ساتنې د خوندیتوب په پلمسره راټول سوي. دلته لسکونه معلولو شذو او سړو غډون کړای. د یو ویل دا وطن زرغونوالی ته اړتیا لري. هر کس باید خپل هڅه وکړي چې خپل برخه زرغون کړي او خپل چاپیریال پاک وساتي ترڅو خلک له ناروغي او د ککړ چاپیریال له ستونزو څخه په امان او یو پاک چاپیریال ولري. دغه معلولینو په دغه غونډه کې بیا شکایت وکړ چې په ټولنه کې ځینې کسان له دوی سره ښه چلند نه کوي. نسیمه چې دلته یې په سټیج خبرې کولې لاسترګو د مایوسۍ او بېوزلۍ راخطا سوې وښکې. د شیلاس پر بټه ګوته ولګېده. هغې وویل معلولین د ټولنې تر ټولو ځورېدلي خلک دي او خلک یې باید نور ونه ځوروي، خو هغه ښځې چې معلولې دي تر سړو زیاتې له ستونزو سره مخ دي.
معلولین خو زیات ستونزې لري، خو یوه ستونزه یې چې ډېر ورځینې کړېږي هغه د خلکو له لوري ښه چلند نه کول دي ورسره، نه د تعلیم، نه د کار او نه هم د ښه ژوند حق ورکول کېږي. معلولینو ته هېڅ ځای کار نه ورکول کېږي.
دلته د پوهنتونونو ځینې استادان هم راغلي وو او ویناوې وکړې. هغې وویل په ټولنه کې د معلولو کسانو سره ښه چلند وسي، ځکه دا د ټولنې غړي او ځورېدلې برخه ده.
هغه ترمینالوژي چې کومه د معلولینو لپاره به استفاده وسي هغه استفاده نه کوي.
دا بیا په غزني کې د معلولینو د ټولنې یو غړی محمد الیاس جلال زای دی. نوموړی وایي دلته ځینې کسان معلولینو ته په ښه سترګه نه ګوري. معلولین په یو او بل نوم تحقیرېږي، تهدیدېږي او یادېږي. هغه الفاظ چې د معلول لپاره مناسب نه دي باید ونه کارول سي. نوموړی وایي هغه اسانتیاوې چې د معلولینو لپاره ادارو او موسسو برابر کړې وای هغه نه دي برابرې سوي. نړیوالې موسسې او د طالبانو حکومت باید معلولینو ته د کار زمینه برابره او داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې ټول معلولین یو بوختیا ولري. سید فضل حق هاشمی په غزنی کې د معلولینو ټولنې مشر دی. نوموړی وویل معلولینو د چاپیریال په برخه کې په جوړه سوې غونډه کې خپل ستونزې زیاتې بیان کړې، ځکه دا د هغې اړتیا وه.
موږ د چاپیریال ساتنې په موخه دغه پروګرام جوړ کړی و چې باید ټول خلک خپل چاپیریال پاک وساتي، خو دلته معلولینو خپل ستونزې هم بیان کړي. رښتیا چې دلته معلولین زیاتې ستونزې لري، موږ باید له یو سالم او پاک چاپیریال څخه استفاده وکړو.
ښاغلی هاشمی وایي هڅه کوي چې د معلولینو حقونه ترلاسه کړي. که دغه معلولین له خلکو څخه له دوی سره د ښه چلند د غوښتنې تر څنګ د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکو په وار وار له هغوی سره د مرستې ژمنه کړې ده. دغه معلولین بیا شکایت کوي چې اړوندې ادارې ورسره ژمنې کوي خو عملي سوي نه دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپجو مترو اوریدلای سنگ.
همدارنګه تاسو کولی شئ چې د آزادی رادیو خبرونه د آزادی په ویب پاڼه azadi.com دا وګورئ، واورئ او ولولئ. اوس په اورزګان ته ورشو. اورزګان کې د دوو کورنیو ترمنځ د څلورو لسیزو خپل منځي بدی پای ته ورسېده. د یادې بدی پر مهال تر دیرشو پورې کسان وژل شوي وو چې بالاخره د قومي مخورو په منځګړیتوب او د اوسنۍ ولسو ځوانانو په هلو ځلو دغه بدی پای ته ورسېده. د سیمې خلک د یادې پېښې لامل د پخواني شوروي یا سره لښکر راتګ افغانستان ته یادوي. جزئیات په دې راپور کې وو.
دا دعا وی د جنی علماء لخواسخه د دوو کورنۍ د خپل منځي بدی د پای تر رسیدو لپاره ویل کیږي، چې د دواړو کورنۍ د غړو لخوا هم پر امین ویل کیږي. دا کورنۍ د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکزی سیمې دي چې له یو څلوېښت کلونو راهیسې په خپلو کې بدی سره لرل او تر منځ یې لسګونه کسان هم وژل سوي دي، خو بالاخره دغه بدی پای ته ورسېده. په همدې مناسبت په جوړه سوې ناسته کې تر 1500 زیات قومي مشران او دیني علماو هم ګډون کړي وو. د دغه دوو کورنیو مشرانو حاجي شاه محمد او واجد محمد د ټولو خلکو پښتون کې د سټیج پر سر ژمنه وکړه چې یو او بل به بخشي او نور به یو بل ته زیان نه رسوي.
واجد سرمالیم صاحب دغه وکم فامیل ته لوی وکشنیت زمر د خداسه په د کلمه خاصه زمر د خاصه ودی تور وښولید په هغه ورځ به موږ د خدای او د رسول محصول د دغه سپنجرو په حضور کې مسول یو د تسم د غسی اخلاص غواړو د غیر صداقت غواړو چې نور بس دي چې دا اوس واغم ډیر ولا ولا کیا در شپر اخستې ده ولا کیا مار شپر اخستې ده
د نن څخه پنځر ورځې یا لس ورځې مخکې زه په دغه قصد وم چې زه د یو ماجد سپېره کړم والله بالله چې دا مې قصد و چې پر یو ماجد باندې برابر شم دا ماجد یې ټول سپېره کړم مګر د دغه سپین ږیرو د دغه ملایانو د دغه عالمانو د دغه مشرانو په وجه زما هغه نیت بدل شو هغه قصد مې بدل شو او نن دا یې پر هغه کمباله باندې په خوښه خوشحالي ناست نو دا زه ډېر د الله پاک احسان بولم ستې احسان یې بولم د دغه مشرانو احسان یې بولم بس اوس ما د خوا څخه دا خلک پاک صاف معاف دي لکه زما د مور زامن زما ورونه دي چې هر خدمت یې په ما کېږي انشاءالله زه ورته حاضر یم او که دوی د ما څه څه تکلیف پر زړه لري یا پر دغه لري دوی به هم دغه یې معافي کوي ما ته لکه ما چې دوی ته کړې ده
دا دغه دوه کورنۍ غړي وایي چې د یادې روغې جوړې اصلي لوبغاړي اوسني لوستې ځوانان دي چې د خپلو پلرونو او نیکهګونو څخه ورپاتې د کلونو بدې د قومي مخورو په منځګړیتوب پای ته ورسول یو ځوان قدرت الله حمیدي چې د دغه دوه کورنۍ د غړو څخه دی د یادې بدې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
هغه سیاسي جریانونه وه چې دغه بدی په سر کې پیښه شوه او وروسته دغه بدی لویده چې بالاخره د نوي نسل د همو پوهاوي د زیاتوالي او د خلکو ټولنې د پرمختګ د لیدلو په خاطر چې دوی تقاضا لرله چې خپل راتلونکی نسل به کاته ورسوي نو د نوي نسل هڅه او کوشش همدا و چې دغه جوړه وسي او د بدی نور مړ سي دا کم حزاب چې موږ په گرفتاریو راتلونکي نسلونه داسې کړونو ته متوجي کو چې هغه د پرمختګ خبري هغه د جوړامت خبري نو دا د نوي نسل هڅه او کوشش و چې دغه د بدی ور نور مړ سو
دا دغه دوه کورنۍ ترمنځ د روغې جوړې لپاره 15 کسیزه کمیټه ټاکل سوی و چې بل اخرای دوه کاله مذاکرات وکړه او نن دغه مذاکرات بریالي سو او د دواړو کورنۍ ترمنځ جوړه وکړه په ورته وخت کې دیني عالمان چې هم په جوړه سوې غونډه کې ګډون کړی وو د دغې روغې جوړې څخه د هرکلي ترڅنګ له ټولو خلکو او قومي مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو کې دغه ډول دښمنۍ ختمې کړي او په خپلو منځونو کې روغه جوړه وکړي په افغانستان کې تل د جرګو او مرکو له لارې دغه ډول دښمنۍ په دوستۍ بدلیږي چې تر ټولو ښه پایله یې ورکړې ده
د خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه همدلته پای ته رسیږي په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه ته
محترمه تاسو سره د لوګر نه پاړی کې کوم دا کوم بشری مرسته چې لوګر ته راځي دا غریب بشره او خلکو ته نه رسیږي بیا ته دې پکې ډیره ده بنصافی پکې ډیره ده هغه خلک چې پیسې دار دي مالدار دي چې ضرورت نه لري هغه غریب خلک بشاره خلک شي بس مستحقین دي غوت نه رسیږي زه خپل یم عیب کوم نو تر اوسه پورې ما یس مرسته نه داخشته نو امریکا اعلان کوي چې موږ 1.1 میلیارد ډالر افغانستان د بشري مرستې استولې دي خو تر اوسه پورې په کارو کې چې په دې ټولو لوګا کې د کوم خلک چې غریبان دي په سر کې به 50% خلکو نه اخیستي
السلام علیکم د ازادي رادیو همکاران ته زلمی وپا د کندهار خبر کوم ما د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده د چې د شهیدانو د اطمینان روپی ورکوي یا یا خسر ځنیولي یا یا لیوار ځنیولي دا کم اکیم چې دی ایوار پینه لري نه دا کونډه لري نه دی و پاکټ روپی لري نو زما د اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې دا کم روپی دا په خپل یا دا کونډه ته ورکی یا دا اکیم ته ورکی د روپی ځنیولي وای بیا د مرګ دار کو دا په کم کتاب د اکیم اکسو کولای شي د ملایان صاحبانی په جماعتو کې دا خلک خبر کړي دا د اکیم اک اڅوک نسی ولای
سلامونه ازادي راځو ته سلام رورا موږ دغه فایش ته رورا چې دغه ویزی چې موږ جمع کوو پاکستان ته او رورا درې سلور واریم جمع کړی دا او پیسې کټکی ویزه را تنه راکې خو شه دغه سي پزورګونه خلک تی رورا ویزی جمع کړي او پیسې ورته ورکې رورا او بیرته ورته ویزی نه ورکې رورا خو شه پیسې تی نه وهې نو تاسو رورا د الله درزاده پاره حکومت کوکې دغه مشرانو سره خبره شریکه کوي چې د خلکو د افغانستان خلک ټول غریب دي ورته د ویزه ورته ورکي
السلام علیکم. زه سیف الله غزنی ولایت مرکز کلایجاز سیمه کې اوسېږم. دلته چې انجینران راسي دغه ته سروي نه کوي. د ماجر او موږ ماجر دلته پراته یو ولسوالیو ماجر راغلي په جماعتونو نه ګډوي خپل کورونه نه لرو. کرایه کورو کې پراته یو باید د موږ سروي وسي او دایما پیغام زر تر زره نشر کوي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.